پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا غرمنی خپرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به موافقه په څو ورځو او یا هم اونیو کې لاسلیک سي. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدلوي 22مه د فبروري 12مه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پرې کړی سوی، او د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر تر 1100 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی. پامپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د هرکلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دی. پاندیال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې هیله مند دی د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو او اونیو کې لاسلیک سي. د دې جزئیات په همدې پروګرام کې اورېدل سي. د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه حرکت په خبره په دغه ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو، فعالانو او مخورو سره هم د اوربند پر موضوع خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د زابل په شارجوی ولسوالۍ کې ولسی غونډه درلوده.
ټول عالمانو د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړ چې دا حلار نه ده چې افغانان سره وژنې، حلار دا ده چې افغانان سره کښینی او نور دغه وروروژنه پای ته ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت بل کاروان د کندوز په شیرخان بندر او امام صاحب ولسوالیو کې د دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت هرات فرا نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، زابل، بلخ، سمنګان، بغلان او کندوز ته خپل سفر د دسمبر پر 10مه پیل کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پرې کړی سوی. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یو ویشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري ترسره کړو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش پیل سي او په ولایتونو کې تر ډېره بریده پورې دا پروسه نه غځیږي. په راتلونکو ورځو کېدای شي ولایتونو کې هم پیل سي.
شغله حق پر اسویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په تمه دی چې له یوې غونډې وروسته دا چاري پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکو پرون سه شنبه ویلي و چې د دې لړۍ د پیل لپاره د ټولو نمایندانو څخه غوښتنه شوی چې خپل څارونکي کمیسیون ته واستوي. د شکایتونو کمیسیون له یوې نیمې میاشتې وروسته د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړه. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 1,113 تنو ته رسېدلی دی. دغه کمیسیون ویلي چې دا شمېرې تر پرون ناوخته ثبت شوي. په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمېر هم 4,463 تنه ښودل شوی. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس ادهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د یاد وایرس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي. هغه وویل ویروسونه تر تورسی عمل زیات قوي عواقب لري. کورونا وایرس اول ځل 3 دسمبر د چین په ووهان ښار کې پیدا شو چې په چټکۍ نه یوازې د چین نورو ښارونو بلکې د نړۍ لسګونو هیوادونو ته هم وغځېد. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند د نن انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول. برني ساندرز تر خپل ټولو سیالانو مخکې بلل سوی دی. د رایو د 15% شمیرنې سره د ورمن ایالت سناتور برني ساندرز په 16% رایو مخکښ دی. پیټ بوتچج 23% رایو ګټلی دی. د امریکا مخکنی مرستیال ولسمشر جو بایدن په 15 مقام کې راغلی. د دیموکراتانو لومړی دور ګوند د نن انتخابات په ایوا ایالت کې وسول چیرې چې پیټ بوتچج تر برني ساندرز لږ مخکې و. تمه ده د فبروري په 22 د انتخابات په نوادا ایالت کې هم وسی. او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلوا کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ور باندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخ ته پرلت وهلی و چې د بلوازت پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونو ته یې واچول. د کورنیو چارو وزارت ویان احسان زاهدوف ویلي د غیر قانوني عمل و او برخوالو قانون نه رعایت کړی. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 125 کې او 100 ګټل دي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې چې ولسمشر الهام علي یفته وفادار دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 5 دقیقې دي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو 2 یا هم اونیو کې لاسلیک شي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړه یې شوې.
کیدای شي چې موږ په 22 ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر دې بریده دا مشخص نه دی موږ تفتیش به شماري تر سره کوو.
په خوست کې قومي مشران ګیله لري چې په نوې پرختی بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی سوی.
موږ غوښتنه کوو کچېر کې دغه څه ونشو موږ په لوی لوی لاریونونو بیا هم ځو خپل حق به وغواړو.
په بهرنی موضوعاتو کوری چې په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر نور هم زیات شوی. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 90 نور کسان مړه شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک سي. رابرت اوبراین ویلي چې دای په محتاطانه ډول خوشبین دی خو په خبره چې له افغانستان څخه به امریکایي ځواکونه ژر ونه وځي. تر دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب نور جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې باخبره سرچینې هم ویلي چې د هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د 2 لپاره یو پر بل بریدونه نه کوي او په ټوله کې به پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتو په یو غونډه کې چې په واشنگتن کې جوړه شوې و د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي زه فکر کوم چې موږ له طالبانو سره خبرو کې ښه پرمختګ کړی. په ورته خبره د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو هم له دې مخکې کړې و. دې به خبر سرچینو ویلي که طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي بیا نو د دوی په باور تمه کېږي چې تر 10 پورې به هغه موافقه لاسلیک شي چې له کلونو راهیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ پرې خبرې روانې دي. د سرچینې په باور د موافقې د لاسلیک په اړه بحثونو کې به بې پرې افغانان هم برخه اخلي او هغه افغانان به هم پکې وي چې دولتي چارواکي دي خو د دوی په باور د دولت استازیتوب به په خبرو کې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ډونالد ټرمپ خبره غبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره باید معناداره بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبران ویل چې دواړه دا خبرې یعنی تاوتریخوالی کم شي او بین الافغاني خبرې پیل شي نو دا هیله مند دی چې راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به ښه خبرونه پلاروي. اوبران دا هم ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه چې د ده په ټکو افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. خو ده ویلي چې دغه ستنېدل به د ځواکونو په شرایطو پورې تړلی وي چې یو شهر د ده په ټکو د امریکا د ملګرو خوندیتوب دی چې اما د افغان حکومت او متحدینو خوندیتوب دی او بل شرط دا دی د اوبراین په خبره چې دا ډاډ باید رامنځته شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای یا امنځای نه بدلیږي.
ډېر مننه له اسد الله الدین څخه مو اوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به موافقه په راتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک شي. که څه هم په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د په ټپه درېدلي حالت راپورونه ورکول کېدل خو په دې وروستیو ورځو کې یو بیا د سولې په اړه خوشبیني زیاته سوې ده. جمهوري ریاست ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورته ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه تیر ماښام ورته کړې ده. پامپیو پرون وخت هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله سره جلا ټلیفوني خبرې کړې دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. امین صاحب، خبرونه تر شرغ لا څومره باور کولای سو چې واقعا به د سولې موافقه په څو ورځو یا هم ممکن اونۍ یو کې لاسلیک کیږي؟
اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. ګوره، زه فکر کوم چې دغه کوم پرمختګ چې شوی دی یو مشروط پرمختګ دی، بعض مسایلو پورې تړلی دی. که چیرته وي چې طالب لوری په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره. اما دوی په یو ازمایښتي پړاو کې واقع کیږي، یعنی طالب لوری که چیرته وکولی شي دوی ونه کولی شي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، زه فکر کوم چې په هغې صورت کې به ډېره امیدواري د توافق د لاسلیک لپاره نه وي پاتې.
بله شفیق صاحب، دغه خبره ما هم کوله چې طالبان چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي، څومره به هغه ضمانتونه دوی پوره کولی شي چې له دوی څخه غوښتنه کیږي؟ مثلا له تروریزم سره اړیکې پرې کول، د افغانستان له خاورې څخه پر نورو د تروریستي بریدونو دپاره د استفادې نه کېدل او داسې نور مسایل. یعنې طالبان به وکولی شي دغه تضمینونه ورکړي؟
دی ته په کتو چې طالبانو په تیر کې هم یو ځل افغان حکومت سره اوربند کړی و، په هغې اوربند کې طالبانو ثابته کړې وه چې خپلو ژمنو باندې ودرېدای شي. اما په اوس مهال کې دغه اندېښنې پر ځای دي. په مجموع کې افغان حکومت، افغاني ټولنه او نړیواله ټولنه هم دغه اندېښنه لري. زه فکر کوم په همدې خاطر باندې دغه پرمختګ داسې سازماندهي شوی دی چې طالب لوری په یو ازمایښتي پړاو کې واقع کې تر څو هغوی وازمویل شي چې کولی شي په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او که نه شي کولی. او زما په باور دغه ازمایښتي پړاو یو ټاکونکی رول لري د راتلونکو پرمختګونو لپاره.
بله، له یوې خوا په قطر کې د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د سولې مذاکرې روانې وي، له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وي چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکیانو یې حملې کولې. خو په دې وروستیو ورځو کې ځینې حملې په افغانستان کې سوي چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی، یعنی دا څه څرګندوي؟
د افغانستان د سولې دښمنان ډیر دي، یعنی یوازې هغه د جګړې اړخونه چې مستقیما یو بل سره په جګړه کې ښکیل دي هغه خو روښانه دي. خو داسې پټې ډلې ټپلې هم شته دي چې هغوی د سولې نه هم اندېښنه لري. زه فکر کوم چې د سولې د روانو مذاکراتو له پرمختګونو سره سره دغه پړاوونه ډېر حساس دي، او که چیرته وي چې دغسې پیښې وشي کیدای شي بې باوري رامنځته کړي او هغه ژمنې د جګړې لوري د رابطه به ډېرې پوښتنې راولاړي کړي. خو زه فکر کوم چې په هغه میکانیزم کې چې د هغې په اساس باندې پرمختګ رامنځته کیږي، مشخصا د امریکانو او د طالبانو ترمنځ، باید دغه اندېښنو ته پام وشي او تر ډېره بریده که داسې هڅې کیږي چې دغه پرمختګونه سبوتاش کیږي، بعد هغه په دقیق ډول وڅارل شي چې کوم لوری دغه صحت کوي.
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د امریکایي چارواکو د ورستۍ څرګندونو په اړه را سره خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس ملنه جې سپینې د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي په تیرو دو کلونو کې له باختر غنجنې له 1.5 میلیون ډالرو زیات عاید ترلاسه شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه عاید په چین کې د باختر غنجنې له نندارې څخه ترلاسه شوی دی.
در موزیم های مختلف در شهرهای مختلف چین بنومایش گذاشته شده و همین حالا
د نموړي په خبره باختر گنجینه تر اوسه په 200 موزیمونو کې ننداري ته وړاندې شوې چې له درکې میلیونه ډالر عاید ترلاسه شوی. د باختر گنجینه تاریخي لرغونتوب یوناني دورې پورې رسیږي. د خوست ولایت یو شمیر ځوانانو یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به یې ځوانان نیالګي په بیلابیلو دولتي بنسټونو باندې ویشي چې دا به د بزګرانو له اقتصاد سره د پام وړ مرسته وکړي. په دې پروګرام کې به د بادامو 200 باغونه جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام پر بنسټ به د سمر لرونکو ونو په پیل سره به 3.2 میلیارد افغانۍ خالص عاید ترلاسه شي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د خوست ولایت د ځوانانو له دې طرحې هرکلی کړی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کمواله د اوربند اوینه تویدنې د بندیدو په معنا نه. د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت هم په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندیدو غوښتون کې دي. تفصیل له نسیم شفق نوري.
د سلام پوړاندې کول سره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې ورستۍ پرمختګ ولسمشري مانی ته ولسمشری مانی د تاوتریخوالي تلپاتې کموالي او د اوربند ټینګښت هیلمن کړی دی. ولسمشری مانی وایي چې د تاوتریخوالي د تلپاتې کموالي پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینتویدنې د بندیدو په مفهوم دی. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به این معنا که پایان جنگ، پایان خونریزی با یک
دای وی دا د جګړې او وینتویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زمونږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمیدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی پمپیو د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د تلپاتې او پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلي غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه سره په ټلیفوني تماس کې هیله ښودلې چې د تاوتریخوالي کموالی او شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاسلیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوي پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق له ډیر جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی سید ساق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم ټلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی دا د دې معنی ورکوي چې اوس دوی ډیر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلکو دپاره وي چې بین الافغاني مذاکرات وشي او موږ یو سرتاسري صلح شاهدان واوسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبراتورو کې د بې مخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خو دې ورسپانې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاسلیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي کچېرې طالبان خپل ژمنه عملی کړي او د سولې هوکړه د امریکا او د ډلې ترمنځ لاسلیک شي، امریکا بل افغانستان په تدریجي ډول د خپل سرتیرو استل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبري پیل شي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په زیاتېدو دی او ګڼ نور کسان هم په دې وژون کې ناروغۍ اخته سوي دي. یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې په چین کې په کورونا وایرس اووه نوي کسان نور هم مړه سوي دي. فرشتې جلرزی د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره ده. فرشته جانې، وضعیت څه دی په چین کې او خصوصا په ووهان ښار کې؟
تکه څنګه چې تا وویل سالی، په چین کې د روغتیا ملي کمیسون پرون دغه د څلورویشتو دوی د څلورویشتو ساعتونو ارقام خپروي. دوی پرون وویل چې په څلورویشتو ساعتونو کې اووه نوي کسان چې په دغه ویروس باندې اخته و مړه سوي دي. په چین کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر اوس په څلور څلوېښت زره باندې اوښتی دی. خو د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز او د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو په رپورټونو کې داسې لیدل کیږي چې د نویو پیښو په شمیر کې نن دوهمه ورځ ده چې دا نه دي زیاتې سوي. د تازه پیښې 2015 دي. نو په چین کې لا هم د نړۍ دوه ویشتو هوایی کرشو یا هوایی شرکتونو چین ته خپل پروازونه لسره بند کړي دي او د اوهان شار ته د مسافرو پر تګ راتک، د سیلانیانو پر تګ راتک، د نړیوالو هوایی شرکتونو د پروازونو پر تګ راتک باندې بندیز دی. او د چین حکومت به په څو ساعتونو کې په آینده کې د دغو وروستیو څلورویشتو ساعتونو ارقام هم خپره کړي.
بل افریشدانې د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه یوه غونډه کړې وه چې د ځینو اقداماتو په اړه دوی خبر کوي. په دې غونډه کې څه پریکړې او څه خبرې شوي؟
دا مهمه خبره ده. په جنیوا کې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان غونډه پر دغه مسله باندې او د دغه سازمان مشر تدروس گبریس پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د کورونا ویروس لامل له متوجه خطر سره ګډه مبارزه وکړي. هغه ویل چې کورونا ویروس په اوس وخت کې نړیوالو ته تر تروریستي اعمالو ډیر زیات تهدید پیش کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون په خپل غونډه کې پر نړیوالو خلکو نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي او پر حکومتونو یې دا غږ وکړ چې د قرنټین سوو اطباو او د قرنټین سوو ښارونو یا هغو مرکزونو چې هلته خلک د دغه ویروس له خطر سره مخامخ دي څارنه او پالنه وکړي. د ویل چې اوس په ټوله نړۍ کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر تر 15,000 اوښتی دی چې 4,000 یوازې په چین کې دي.
تاسو د قرنټین یادونه وکړه. د هغې جاپاني بیړۍ په اړه معلومات راکړي چې ځینې کسان پکې د کورونا وایرس د اخته کېدو له بیرې قرنټین سي وو. په دې برخه کې پرمختګونه څه دي؟
و دغه بیړۍ به د فبروري د میاشتې تر 19 نیټې پورې په قرنټین کې وي. په بیړۍ کې په ډایموند پرنسس نومیږي دغه بیړۍ. په دې کې 3,500 کسان سپاره وه او د وروستیو رپورټونو پر اساس پینځاویا کسانو چې دوی باندې د ماینه سوي ده د کرونا په ویروس باندې د اخته کېدو مسله ثابته سوي ده. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله دغه بیړۍ بچي غوښتلې چې جاپان ته ولاړه سي په اوبو کې پاتې هلته به قرنطین وي. او د اوکراین حکومت ویلي دي چې په دغه بیړۍ کې د دوی دوه اتباع وو چې هغوی په کرونا ویروس باندې اخته دي. د دوی ازموینه مثبته راوتلې ده. دوی اوس هڅه کوي چې د دغه دوه کسانو سره څرنګه معامله وکړي اوکراین ته بوزي او که په بیړۍ کې پرېږدي د فبروري تر 19 پورې په قرنطین کې. خو سالی بیرته کراسوه د نړیوال د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر خبرو ته د دوی خبرې پرون مهمې وکړې. هغه دا و چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر 2% دی، په سلو کې 2 دی. او د وویل چې د کرونا ویروس د ټولې نړۍ لپاره سخت خطر متوجه کړی.
ډېره مننه له فرشته جلال زی څخه مو د کرونا ویروس له کبله د مړو د شمیر د زیاتېدو او نورو اقداماتو په اړه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې سوې ده. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه اورو.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له هغو رایو ځانګړی تفتیش کوي چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي. د دغه کمیسیون یو ویاند میرزا محمد حق پرست د چهارشنبې په ورځ یعنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون له لوري ورته د سپارل شویو پریکړو ډیری برخه مرکز پورې اړوند دی او دوی نن یوازې په مرکز کې دغه بهیر پیلوي.
دغه تر ډیره بریده پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یوه وشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډیره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سي.
د دغه کمیسیون په خبره نن له غرمې وړاندې د شکایتونو کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته لري چې په هغه کې به هغه موارد له ټاکنیز کمیسیون نه ورته چې مبهم دي واضح سي، او همدارنګه هغه چې د ټاکنیز کمیسیون له لوري البته دا هغه موارد دي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون له لوري هم له موږ سره شریک سول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د شکایتونو کمیسیون له لوري په وو سپارل سویو پریکړو کې راغلي چې له 1,000 مشکوکو رایو څخه 10% او همدارنګه له 1,212 رایو څخه یې بیا 15% ټاکلې چې باید دا مخکې ونه واخیستل سي، او همدغه رایې یا همدغه شمېر رایې ځانګړي تفتیش ته تللې دي. مخکې تر دې ته یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 3,000 رایې په اړه جنجالونه موجود وو او د دوی غوښتنه دا وه چې دا رایې باید له سره وشمېرل سي. له دې سره د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ته خپل څارونکي استولي چې له دې بهیر نه دوی نظارت وکړي. ښاغلی مراد وایي چې دواړه ټاکنیز کمیسیونونه باید په خپل ټاکلې موده د بهیر پای ته ورسوي او وروستۍ پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه هیله ده او غوښتنه موجودی دا ده چې د خپل ټاکلي وخت په لړ کې دغه تفتیش پای ته ورسوي او د انتخاباتو نهایي نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. که څه هم چې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې اقلا 2 اونۍ وخت به دغه مرحله ونیسي، اما موږ وایو چې که چېرته په خپل وخت وشي او لا د مخه دغه مسئله او دغه پروسه خلاصه کړي، نو دغه وضعیت چې د سرګومۍ دی په وطن کې دا به هم پای ته ورسیږي.
البته موږ هڅه وکړه د ولسمشرۍ انتخاباتو د یو بل مخکښ ټیم ټاکنیز یا ټاکنیزې ډلې د البته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ټاکنیز ډلې ثبات هم او همګرایي یا همپالنې ډلې نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. اما په راتلونکو سرویسونو کې به خامخا دغوی نظر هم له ځان سره ولرو. همداراز پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه دې په پوره شفافیت دا پروسه پای ته ورسوي تر څو د ټاکنیز ټولنیزو ټیمونو ترڅنګ د افغانستان د خلکو قناعت هم حاصل سی. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن ماسپښین به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمارل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوې ده. د خوست او پکتیا قومي مشران وایي چې افغان حکومت د نوي مالي کال په پرمختیایي بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي که غږ یې ونهاورېدل سي نو لاریونونه به وکړي. په دې اړه مو راپور درلود خو متاسفانه چې په خبرونه کې وخت ورته پاتې نه سو.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اسمه مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د ازادي رادیو غرمنی خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او جایا رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی. افغان ولسمشر پر بیګا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي درید د ثمر ورکولو په حال کې دی. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت په خبره په دغو ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو، فعالانو او مخورو سره هم د غربند پر موضوع خبرې کړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړې تفتیش پریکړې سوې ده. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي رادیو ته د خبرو وکړه. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,113 تنو ته رسیدلی. په دې وژونکو ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 4,463 تنه شودل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند د نن انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول. برني ساندرز تر خپل ټولو سیالانو مخکې بلل سوی او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولی دي. نیول سوی کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني انتخاباتو پر نتیجو چې نړیوالو تارونکو هم ورباندې انتقاد کړی و اعتراض درلود.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چادر سيدي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کتا سیم فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه د سره خوشي لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. د فیسبوک پانی ادرس مو دی facebook.com/ازادي رادیو. کډ انټرنیټ اسانتي لري کول سي چې موږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تاریخ خبرونه په سپتي بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ azadiradio.com پیدا کړی. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام خبري چې د نشي موادو د کرکیلی کارونی او کاربر پر زیانونو پکې بحث سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي مواد او مسکرات سره د مبارزې عالی کمیسون تر دوه کلن ځن ورسته غونډه وکړه. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول او لانی ولکېدو سره سم وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې لنشه مواد سر دنبارزه زنگر و پولیسو ده دل بی دمیاشت پر دیال لسمه نیتا ده کابل ولایت پس روبی ولسوالی که نظامی عملیات وکرل چی پا نتیجه که ده نشه مواد و دوی کارخانه ویجار شوی. لده دو کارخانه خدری زرو سل کیلوگرام چرس او دو زرو اته سوا کیلوگرام بنگ ده پولیسو لاست ورغلل چی حال تای زای پر زای وسوزول. ده دول پولیسو ده کابل ولایت پر دیسپیچری سیمه که اتش پیت کیلوگرام چرس لقاچاقون که سر یوزای ونیول. د پکتیکا پولیسو په دې ولایت کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر څلور ټنه ډیر چرس نیولې دي. د پکتیکا ولایت د امنی قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان آزادۍ راډیو ته وویل د عملیات چې ملي او محلي پولیسو په ګډه په وازخوا ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې څلور ټنه اومه او دیارلس کیلوګرامه پاخه چرس ونیول شول.
د پکتیکا ولایت د وازخوا د پاچا خان کلی کې قاچاقبرانو ډیپوګان چې دی هلته نشه یې توکي ځای په ځای کړي ول چې خام چرس ول دغه په بشپړ ډول تخریب او له منځه وړي دي او د دې تر څنګ څلور زره کیلو چرس یې ځای په ځای عمل ته سوځولي دي او همداراز یو څه اندازه چې پاخه چرس ول هغه یې لزان سره راوړي دي چې شاوخوا دیارلس کیلو به کیږي او په تړاو یې هم درې تنه نیولي دي.
د یادونې وړ ده چې تیرونۍ هم په دې ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پنځه زیرمې ویجاړې شوي او اووه زره کیلوګرامه نشه یي مواد سوځول شوي ول. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو شل قاچاق کوونکي له پنځو کالو څخه نیولې بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په خپلو علني غونډو کې شپږ ویشت قاچاق کوونکي چې په یو ویشتو پېښو کې نیول شوي ول له پنځو کالو څخه نیولې بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل شول. له بلې خوا په تېره اونۍ کې د نشه یي موادو شل نور قاچاق کوونکي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي ول عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون تر دوه کلن ځان وروسته غونډه وکړه.
لازمه نه وه چې ولسمشر د دې کمیسون مشرتوب پر غاړه ولري، ولې ولسمشر نور کارونه ډېر لري.
د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوه میاشتو کې د نشه یي موادو ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کاره به وشړل سي.
ټول هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي ونیسي او د خان منګول ته وسپاري.
د څو ډوله ګډ سوو نشه یي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
زموږ مازغه چې ونیول شو ګویا زموږ محل قمانده ونیول شو.
شبیر احمد وایي چې د شیشې د نشې له امله اوس هیڅ خوب نه راځي.
قوي عملیاتو ملګري مې په سنګر کې پریښي، لاړه خپله عمل پسې بدبختانه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
بیا دا سپی وګوره سمه دښمني چې راسره وي ولې نه خلاصوي.
اوس خبرونه د نشه یي موادو او مسکراتو عالي کمیسون په لومړۍ غونډه باندې پیل کوو. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون تر دوه کلن ځن وروسته غونډه وکړه. ولسمشر د افغانستان پنځه ویشتو دولتي ادارو ته وظیفه وسپارله چې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال پر ضد یوه جامع طرحه چمتو کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې کمیسون په لومړۍ غونډه کې وویل چې د نشه یي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په یو ستر ګواښ اوښتی او د دې خطر د مخنیوي لپاره جدي مبارزې ته اړتیا ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې باید دې کمیسون دوه کاله مخکې لاغونډه کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلې وه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې قانون په 1903 هجري شمسي کال کې تعدیل شو. د دې تعدیل په لړ کې له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون هم جوړ شو چې 25 غړي لري. د دې کمیسون غړي وزارتونه او ریاستونه دي چې مشري ولسمشر او یا د هغه یو مرستیال کوي. د قانون له مخې باید دا کمیسون په کال کې یو ځل غونډه وکړي، خو د قانون خلاف دې کمیسون خپله لومړۍ غونډه دوه کاله وروسته وکړه. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دولت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره واضح پروګرامونه لري، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا پروګرامونه عملي کړل شي.
ما ستراتیژي، پلان، برنامه او میکانیزم
موږ د دې ستونزې د حل لپاره عملي ستراتیژي، پلان، پروګرام او میکانیزم لرو او کمیسیون هم جوړ شو. افغان دولت له خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي، کوکنارو د کښت اړولو او بدیلو کښتونو په برخو کې عملي کارونه وکړو.
د نشي موادو په برخه کې د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د نشي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د کوکنارو د کښت مخنیوی، د نشي موادو اړوند راپورونو اورېدل او اجراءات کول د دې کمیسیون عمده مسؤلیتونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې مشر جانسوب کو ویلي و چې په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې کمې سوي او ځینې پروګرامونه یې بیخي په ټپه درېدلي دي. ولسمشر غني د کمیسیون له غړو څخه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې همکاري او مرستې را جلب کړي. د مشرانو جرګې غړی هشم الکوزی وایي لکه څومره چې دا موضوع ډیره جدي او ضروری ده، خو ولسمشر د خپلو بوختیاو له امله نشي کولای چې د دې کمیسیون غونډې پر خپل وخت جوړې کړي. زه فکر کوم چې دا کار به له نشي موادو سره مبارزه نور هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
لازمه نه وه چې ولسمشر د دې کمیسیون مشرتوب پر غاړه ولري، ولې ولسمشر بیا نور کارونه ډېر لري. وزیر داخله باید د دې کمیسیون رئیس وای او نور اعضا باید نور وزیران او مینار وای. خو متاسفانه چې دا ولسمشر دی، د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې دلته د سولې، دلته د سیاسي کشمکش دی، نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسیون ته زه فکر نه کوم چې اوس بیا هم په یوه میاشت دوه میاشت کې نور دی ور خلاصي. د دې سره باید جدي مبارزه وشي.
په 1398 هجری شمسی کال کې د افغان نظامی ځواکونو لخوا د رسمي عملیاتو نه اجرا کېدلو ترڅنګ افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاس څنګه کوچ د نشي مواد او مسکرات پر ضد مبارزې د الیک میسون د مړې غونډې په اړه راپور اوروه. اوس په کابل ښار کې د نشي مواد د قاچاق موضوع ترازو د کورنی چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوه میاشتو کې د نشي مواد ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کار به وشړل سي. د کورنی چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د کورنی چار وزارت څېړنې ښیي چې د نشي مواد واړه خرڅونکي د نشي مواد د غوښتنې پر کمولو دومره اغېز نه لري، ځکه نو باید د نشي مواد له قاچاقونکو مشران ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د نشي موادو قاچاقونکو د نیولو او محکمې په اړه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په راپور کې راغلي چې په تیرو نهو میاشتو کې د ننګرهار تر ولایت وروسته کابل دوهم ولایت دی چې د نشي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د کورنیو چارو وزارت تر څېړنو وروسته د کابل ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له کار څخه راضي نه ښکاري. له همدې امله د کورنیو چارو وزارت کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې د قاچاق کوونکي او د هغوی مشرانو نیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کار څخه به وشړل شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزیر ټولو زراعت ترګانو ته په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې جدي سپارښتنه ورته وکړه او دوی ته دوه میاشتې وخت ورکړه چې ټول هغه کسان چې هغوی په لوړه کټګوري کې قاچاقبر د مواد مخدر دي هغوی ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. له وړاندې موږ په ولایتو کې هم اقدامات ورسره کړي او هلته ادارات صادر شوي دي، اجراءات هم شوي دي چې ټول هغه کسان چې په ولایتو کې مخدره توکي هغه زرعی کې کښت کې تولید کې پروسس کې هغه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په روان شمسی کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو 3900 بیا قاچاق کوونکي نیولې چې یوازې شپږ یې لوی قاچاق کوونکي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې له نشه یي موادو سره له مبارزې څخه ناخوښه دی چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې هم په خپل تازه راپور کې له نشه یي موادو سره د افغانستان او امریکا ګډې مبارزې ته د شک په سترګه کتلي دي. د کابل ولایتي شورا په خوانی غړی سید نقیب الله هاشمی وایي تر څو چې دولتي چارواکي او مخور شخصیتونه د قاچاقونکو ملاتړ کوي او د قانون د عملي کولو مخه نیسي، له نشي موادو سره د پولیسو مبارزه مؤثره او ګټوره نتیجه نه ورکوي.
فروشندگان شو مافیای مواد مخدر گرفتار
ده نشی مواد و کچاکون کی او خرسون کی نیول کی خو لبد مرغه چلنی ول ورسته په هر حوزه کی دل بول پلو چارواکو لخوایم لاتړ کی او بیرته خوشی کی ل وکیلانو وزیرانو او لټولو دولتي چارواکو څخه هیله کوي چې د داسې کسانو ملاتړ او دفاع ونه کړي کده کچاکون کوم لاتړ ونه سي نو په ډیره لګه موده کې به نشی مواد را کم سي لدې پرته به پراتلونکو کلونو کې زموږ هر یو په کور کې یو معتاد وي
یو نفر معتاد خو داس
په کابل ښار کې د لسکونو زرو معتادینو د موجودیت او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي ترڅنګ د ښار د هیواد په کچه د نشي موادو د قاچاقو په څلولار یو وخت دی
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
در نووري دونکو تاسو د زاهر کاروان خبرونه اوري او اوس په دغه نشي مواد موضوع وڅېړو چې ټیټ کیفیت لري طبي ډاکټران وایي چې د سو ډول غټسو نشي مواد استعمال د انسان صحت ډیر زیان لري او ان دا چې د انسان د مړینې سبب کیږي دغه ډول مواد چې عام خلګي به کیفیت نشي مواد بولي په دې ورستي وختونو کې بازار ته ډیر راغلي دي دا چې به کیفیت نشي مواد د نورو نشي مواد په پرتله د انسان صحت ته څومره زیان رسوي پر امیدوار میندو او ماشومانو باندې څومره ناوړه اغیز کوي او د معتاد علاج به هیڅ څومره پیچلی کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروری سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چې به کیفیت نشي مواد څه ډول نشي مواد ته وایي
د کیفیت خبر ذهنی خبره ده حتی د وزارت صحت عامه او موږ لپاره مشکل دی چې د ټول ادویات چې په دواخانو کې موجود دی او یا صادر او وارد کیږي دا دوا کیفیت د هر تابلیت معلوم کو خو د هغه دوا چې معتادینو ته رسیږي یا په ډیر غیر استاندارد طریقه باندې یا په ډیر غیر معیاري توګه دوی ته د محلي توزیع کوونکو د خصوصي ډیستریبیوټر دی هغه نه دوی تر لاسه کوي د هغه کیفیت مو نشو اندازه کوله یا دم نشو ویلی چې کیفیت خراب دی بعضی وخت هغه د دوا د معیار نه زیاده مواد پکې اچي چې وګوره کې دا مزه ډیر تولید کی یا نشه ډیر تولید کی او بعضی وخت بل مواد ورسره ګډ کی چې وای نشه ډیر ښه تولید کی او سوره کم نشه ولري نو دا د کیفیت خبره نه دی غیر معیاري د مخلوط کولو خبره ده چې د قاچاقبران او یا غند دیستریبیوتران خپل کاروبار د پاره کوي چې خلکو ته یې ویشي خو په هر حالت کې هر هغه ماده یا تابلیت یا ادویه چې خپل معیار نه جګ شي یا کم شي نو هغه د تداوی خواص له لاسه ورکوي او خپل ساید افیکت یا جانبي عوارض شي هغه په خلکو باندې لري بلا مشکل خلکو ته پیدا کیږي چې موږ ورته وایو درګ انټراکشن یعنی دوه درې دوا چې په منځ سره ګډیږي نو د څلورمه دوا چې پیدا کیږي دا څه دي د دې سره تبابت هم ناشنا دی د دې سره مدیز هم ناشنا دی او دغه وخت یې عاجل یونټونو ته خلک راوړي د دغه لامل نو هغه د پرم تشخیص دي مشکل دی چې څه شي خلل شوې دي په څاندازه ستل شوې دي او موږ څه ورته اهتمامات وکړو دا نو د انټراکشن خبره ده د مسمومیت خبره ده او د مخلوط شاید فکر نکنم کیفیت خبره یوازی
خو د کیفیت او د مخلوط وړه ساسو په نظر د دې اغیزه د امیدوار او ماین باندې هغه چې معتاد دي څومره بد اغیزه لري
خصوصا مایندو ته چې هغه یوازې د خپل ځان نه د خپل ماشوم مسؤلیت لري او کله چې یو دوه درې ماشومان ولري خصوصا د شیردهی په وخت کې او د هغه نه ضرر ویني او اعتیاد میوي از ضرر ده او جسمی ضرر یې متصور دی نو بیا به هغه ته مربوط دی چې دا ماده چی شي دی او څو کاله څو میاشتې دی او مور له طرفه نیول کیږي په دې باندې علل لري چې څونه وخت استفاده شوی ده او څه شی سره ګډ استفاده شوی ده او هغه ماده چی شي دی نو اطفال بهم ضرر ببینی مور بهم ضرر ببینی
اگه ما شما چه معتاد دی او مخدره توکن استفاده که دقیقه بی کیفیت مواد سمر دوی بندی بد اغیزه لری
بیا هم پده پر یه لری چه مواد چه دی و صرف هم ترکیب دی و او ما شما هم خود طول پا یوه کتگوری که ندی یو نوزاد دی چه خود موگ پا غیه که اگه ده امده دوانه متاثر که که چه مور یخلی دی ده شدی للار یخلی او که غط ما شما چه گردی بازار که اویس مور ارتباط خاص نلری اگه که دیش لکه مستقل
کسان دوا پخپله واخلی او بیمهابا مصرف کی مقدار امرات ورته معلوم نه ای او مخلوط ورته معلوم نه ای دوی انکشاف ته ډیر ضرر رسیږي دوی بیهیویر ډیر خرابوي دوی ته نور و مواد نشاور و مواد ته زمینه برابری چې ګوګه الکول دی واخسته چرس به مخله چرس دی واخسته تریاک به مخله
بی کیفیت نشي مواد کوم زاید انسان مختل کی
اولین جایی که بدن تا هم پا ماشومان هم پا مشتان هم پا خز هم پا نرنه زره رسهی لکه چی نوم ده مواد روانگردان سایکو اکتیف سایکی یا برین بانده ده چی موک برین دوا خپل زان پا قبضه که اکلی یعنی موک اتکت که گور سره برین بیا طول وجود کنترولی میتم کنترولی
که برین دست موک توازه که
دماغ مغزه یعنی زموږ مازغه چې ونیول شو گویا زموږ محل قمانده ونیول شو محل قمانده یا مازغه چې خراب شو کار صحیح نشو کولای نو میدم بی نظم کار کوي مثانه بی نظم کار کوي قلبم بی نظم کار کوي دا مواد چې زیات وخت نه نو دا زلتکان د تیزاب د میده د کلمو حرکت دا ټول متاثر کیږي نو په کومه اندازه متاثر کیږي دا په فرد پورې اړه لري دیده پا عمرو دیده پا تجربه پوری علا لری دی ماده پوری علا لری چی ماده کمه ماده دی سه تاثیرات پا وضعیت لری او پا کمه مقدار اخستل شوی او که گد و دیخ بیاد داست مواده مسته چی زد و نقیص تاثیرات لری داست یه ماده دی چی موک مازغه آرامهی لیکن گد ورسر داست مواده دی چی موک بیت فعالهی لکه تابلیت که چی مخدر سر گد که داست یه والد دی چی هم مخدر دی هم منبی دی نو دا قاچاق پرانو کدی چې دا مختلف مواد یو بل سره ګډ کې د نشه په خاطر خو لیکن تاثیرات به وجود به زد نه کیږي
د کسب کوم شخص نه تا وای چې دا بی کیفیت او غیر معیاري چې نشي مواد په بازار کې پیدا کیږي جوړیږي په دې کې نور کوم مواد ګډیږي پکې
دا خلک په محلي توګه یې کوي داسې کوم دستګاه نشته چې ګویا قانوني توګه دا مواد تایه کی ارزه کی چې موږ بس لال شو وایو چې یار دا شای به دا شای سره ګډو او دا شای چې زولګي دا شای معیاري نه دی قانوني نه دی ډیر غیر معیاري غیر قانوني د قاچاقبران او ډیستریبیوټران او لخواچ دکیږي د ډیر غیر انساني توګه به وایو هم کیږي چې دوی دا فکر نه کوي چې وګړي د خلک چې دا استفاده کوي د څه ضرر به وویني خو هر څه چې دوی ذهن ته رسیږي دا کار کوي مخدره سره منبه ګرځي مخدره سر چرسی مخدره سر تیبی ادویه گره
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز داده زام راغلم اوز با پا گده میلوو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوای
تا چه غواره چه ما موتاد که یا
پا یو دو چوک نه موتادیگی
دا داسې مردار شای دا چه پا یو دو دی سړی موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سه زما سرسم دخمنی که وی
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سی اوس په دوی معتاد لژوند خبر سو شبیر احمد د کاپیسا ولایت د تګابل سوالی اوسیدونکو دی د تراتم ټولګي پر زده کړی کړي او درې کال کېږي چې شڅ کوي دی وای چې نشو می حافظه ډیره خراب کړی ده اوس می ټول هغه کسبونه هیر سوی چې د نشې مخ کې مزده و دا چې شبیر احمد وجنه شو ته مخ کړ او ورسته لسد ورسوز سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خاله کړې ده
تراتن سیم په پرم تعلیم کړه ده شکر کورانه يم تحصیل کرده کورانه ده د کور 15 کسه ډاکټران لرو په بدبختانه په دغه سه عمل کې درګیر شلو هیلات دغه چې بز ځواني په لیونتو په هغه باندې د سیګریټونو نسوارو نه شروع ده اندغه سه پایا پپایا مخک 400 سره تاریاکو سره هغه سره چې پری خدله د شیشه سره مخ شوه شیشه ته په هغه وخت کې مخ شله ز خپل په پاتون کې ومه تاګو کې مې وظیفه ده د درې کال کې چې عمل ته وظیفه کوم ولې چې هغه ته ماحول کې ټول بمدغه عمل باندې اخته دي ز یو سره مثلا بی خوبی په هغه کې پیره کې دا د خوب تختای نو دا هغه د خوب د تختولو د وجه دا شوه چې عمل مونږ نه زیات شو د شیشې داسې او زهرناک نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د اته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي. هلته په موږ باندې ډېر عملیات قوي عملیات و. ملګري مې په سنګر کې پرېښي، زه لاړه خپل عمل پسې بدبختانه، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوئ یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی پنځه دقو پس یا لس دقو پس یا ساعت پس یا شپه ورځ پس هغه رانه هېر شي، د کسبونو هم ښه کسب بګرم، خو چې کله کم کسب ته زه ځان مخکې کوم نو هغې کې بعضې سانو سره چې دغه شی خو زما یاد و، کوشش کوم چې دغه یاد ته راولم، ولی یاد ته مې نه راځي. نو په اعصابو را باندې ډېر بوج راوړی دی، وزن مې ډېر کم شوی دی، د ملانه جنسي په حساب باندې ډېر را باندې بوج راوړی دی. د شیشې نشه چې ده د هډوکي د منځ نه غوړ راباسي، نو د زور نه هم ختم کړی استو چې دا زرناک نشه وکړي. نو امیده داسې چې ته وایي چې ما هر څه خوړلی دي، ښه خوراک مې کړی ده، سپوره ډوډۍ مې ورپسې خوړلې ده، نو راځه دا اوبه ورپسې وڅکه، خوله دې الق دې وچوي. نو چې کله دې الق تازه شي ته وایي چې ما هر څه خوړلی دي. پخوا چې په کومه طریقه زه د کورنۍ سره چلند زما و هغه چلند نشته دی. هغه مینه او محبت چې مور او پلار باید اولاد ته ورکړي، هغه د پلارنۍ مینه هغه د اولاد نه جدا کړی اسو. مخکې چې به هر خوشحالۍ یا غم یا د بل کومک کار به و اتبار به کوو، یا به د سودا پسې لېږلی، یا به یو مسؤلیت د ته به یې راسپاری، هغه مسؤلیتونه او هغه اعتبار نن سبا هم د لاسه ورکړی. ما چې به وخت زیات تېروئ په وظیفه کې، د دغې وجې به مې تېروو چې هغه ته کور ته ورځي او دغه دواړه زامن دې مخې ته راځي، نو چې پیسې در سره نه وي نو هغه به زه ډېر ځورولم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تاسې به خبر یاست چې د افغانستان د ډېرو ښارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلون څکوي، او دا کار اوس یې فیشن بلل کېږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا څه ډول کیسې دي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کا سړی مشه په خیر راغلی؟
خیر یو سی تام سړی مشه، تا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس، په ما پسې رازا.
قسم ده
دغه دی، دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده؟
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډیره وخته دلته راځې، که نه نو موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډیر شوي نه دي؟
او ډیر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغې ورکشی. دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه کړه.
څوک یې؟
زه یم.
دا چال دی، ژر کوه چې سپی ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب کتاب پریږده، کوټې ته مې ورسوه.
رضا دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې، خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه. پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی؟
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آن دا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راځه.
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ وکیل صاحب مهربانی.
سلام علیکم. ستړی مسې په خیر راغلی. سات مخده په خیر راغلی. تشکر سلامت.
مهربانی په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره دا ده چې موږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکړم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
موږ یې ثبوت لرو. نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکړم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونهنیوله، موږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونهنیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. دا کار می ونه کړ، بیا زما په باره کې د امنی قومندان ته شکایت وکړ.
خیر یو سی امیر صاحب، بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.